کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساعته پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د کورنۍ او چار وزارت او د ولسی جرګې له اساس سره د شخړې پر مسلې ده چې د کورنۍ او چار وزارت د وایي د ولسی جرګې له اساس سره د شخړې په اړه پلټنې کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی او بیا د امنیتي مسؤول د لری کېدو پریکړه د ملي امنیت شورا کړې. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې له ځینو وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سعادت د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین د دې ولایت د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې له ځینو وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د کورنۍ او چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سعادت د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسی جرګې د دوو وکیلانو نریندر سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل د موټر پلټنه او له دوی سره شوی چلند د ولسی جرګې لپاره سپکاوی بولي. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغه موضوع د سیرل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنۍ او چارو وزارت د امنیتي سیال خوشحال سعادت لری کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي. خو د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال وینده مروه مینی وای مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړې چې دا موضوع به وسړل شي. اغلی امینی د غشان ویل دي چې کچری د ولسیرګي غړي د قانون پر رڼا کې د وزارت د کوم مقام لری کول غواړي خپل اسناد د ملي امنیت شورا ته وسپاري. د کاپیسا ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت په الاسای ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې پکې د دغه ډلې سر ګروپ قاری ربیع الله هم شامل ده. د کاپیسا ولایت د امنیه قومندان ویان عبدالشایخ شورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال طالبان تیر شپه د افغان کومانډو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دي. د خغلی شورش په خبره افغان کومانډو ځواکونو د طالبانو د ډلې دوه کسان لزان سره هم بیولې دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په ډېره سن دی ویلي. الاسای د کاپیسا ولایت یو له نام نو ولسوالۍ څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور او فعالیت لري. د کندوز ولایت امنیتي مسولین د دې ولایت د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. د پامیر 211 خلوردو د رسنیز دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د دشتیرچي ولسوالۍ د بیرتنیولو په هدف عملیات پیل کړي او په نتیجه کې وتوانېدل چې تیره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. ښاغلی جمال جتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري شي تر څو چې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوی نه وي. هغه په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوخت مرګ شوپلې پراسونه ویل، خو د ډي پی ای په نوم جرمني اژانس په پارلمان کې د کندوز ولایت یو استازي قلشا خان شیرزاد له قوله لیکلي چې د عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وژل شوی دي. د کندوز دشتیارچي ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو په ډېره څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اوروزګان سیمه چارواکي وایي سلګونه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګیزا ولسوالۍ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي او یو شمېر امنیتي سرتیري محاصره کړي دي. د اوروزګان د والی مرستیال محمد سعادت ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حملو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي ناصری په خبره تر برید لاندې سیمو کې اضافي سرتیري استول شوي دي. دغه په خبره افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي، خو هغه د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. بلخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي دي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ځینې پوستې نیولې دي. د روزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ باندې له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري چې د زیرو سرچینو په خبره په دغه ولسوالۍ کې له 150 زیات افغان سرتیري د طالبانو په کلابندۍ کې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د ترکیې لخوا د سوریې پر شمال د یرغل پر ودرېدو ټینګار کړی. هغه ګواښ کړی چې دغه یرغل د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو لامل کېږي. د ولسمشر د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی مکرون دغه څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د ایمانوئل مکرون دا شان ویلي دي چې د کوردي ځواکونو سره باید مرسته وشي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق او سوریې د قلمرو پوبرتا تصرف کې همکاري کړې ده. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د فرانسې ولسمشر له امریکا څخه په دغه قضیه کې د مداخلې غوښتنه کړې او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر هم له ترکیې غوښتي چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په سوریه کې به د کوردي یاغیانو پر وړاندې عملیات دوام ومومي. دغه خبره ترکیه په سوریه کې کورد جنګیالي او د اسلامي دولت ډله تر هدف لاندې نیسي. او شمالی کوریا له جاپان څخه د خپل یو کبنیون کې کښتۍ د زیان توان غوښته ده. دغه کښتۍ د روانې اونۍ په لومړیو کې د جاپان د ګزمې له یو کښتۍ سره د ټکر په نتیجه کې غرقه شوه. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د اکتوبر په 8 نیټه د دغو دوو کښتیو ټکر یو قصدي او تبه کوونکی عمل بلل ده. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د جاپان ساحلي ګردانو ویلي دي چې د اکتوبر په 8 یې د کبنیونې له یوې کښتۍ څخه شاوخوا 60 تنه ژغورلي دي. جاپان وایي دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې ساحلي ګردانوی غوښتل د دغه هیواد له اوبو څخه د شمالي کوریا د کبنیونې یوه کښتۍ بهر کړي چې په نتیجه کې ټکر وشوه او د شمالي کوریا کښتۍ په اوبو کې غرقه شوه. خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه څرګندونې له حقیقته لرې بللې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنې کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی. د دغه وزارت مرستیال ویان دي مروې امنی ازادي راډیو ته وویل
حیات ټاکل شوی د موضوع به وڅېړي. هر لوری چې ملامت هغه سره به قانوني چلند د لرې کولو موضوع هم که کوم اسناد درسره وي، شواهد درسره وي، هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا به په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر په تړاو دوی ته کومه دوسیه نه ده رسېدلې. اخوال کندوز څخه راپورونه وایي د دې ولایت دشت ارچي ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونو له طالبانو نیولې ده. د پامیر 211 قلو اردو د مطبوعاتو مرستیال
ولسوالۍ دشت ارچي فعلا تحت حاکمیت دولتي قرار دره.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونو مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورڅو د خبرونې د سرموزوته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی جرګې له استازو سره د شخړې په اړه پلټنې کوي چې کوم لوری د قانون د تطبیق په برخه کې ملامت دی، او بیا د امنیتي مسول د لرې کېدو پریکړه د ملي امنیت د شورا کار دی. د افغانستان ولسی جرګې د جمعې په ماښام له دوو وکیلانو سره د دوو وکیلانو د موټرو د پلټنې او له دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون کې تېره شپه غونډه وکړه او نن یې جلسه هم سری وه. دوی پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستې له دندې ګوښه سي، خو امنیتي چارواکي وایي د قانون سره سمې د هغو د موټرو د تورو شیشو د پاکولو هڅه کړې ده. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د یو شمېر وکیلانو د موټرو د پلټنې او دوی سره د امنیتي ځواکونو د چلند په غبرګون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ تر یوې سري غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له دوو تنو غړو نریندر سنگ خالصه او مریم سلیمان خیر سره د امنیتي ځواکونو ناسم چلند د جرګې لپاره سپکاوی دی. د ولسی جرګې منشي کریم اتل وایي چې د دغې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سادات لري کول هم د دوی په غوښتنو کې شامل دي.
موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره یو موین غړو چې هغه ملي وي، هغه د ټول وطن په خیر وي، یو مشترک هیئت وټاکل شو د مختلفو کمیسیونونو څخه د دې موضوع د بررسۍ لپاره. موږ خپل وروستی دریس بیا ستاسو سره وروسته
د ولسی جرګې د دوو تنغړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د غشخړه د جمعې په ماخام د کابل په نهمه امنیتي اوزه کې ګمرک ته چیرمه شوې ده. د ولسی جرګې غړي خاغلی خالصه او غلی سلیمان خیل ادعا لري چې امنیتي ځواکونو له کوم دلیل پرته د قانون خلاف دوی ته سپکاوی کړي او د دوی ساتونکو وهلي دي. د ولسی جرګې نږدې او یو تنغړو پرون د شپې له 9 بجو تر 2 بجو پورې د جرګې په تالار کې په دیاړه غونډه کړي او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر هم خپل غونډې ته راغوښتي وو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مروه مینی وای مسعود اندرابی وکیلانو سره ژمنه کړي چې دا موضوع به وڅیړل شي. اغلی مینی د غشان ازادي رادیو ته وویل کچیر د ولسی جرګې غړي د قانون پر وړاندې کې د وزارت کوم مقام لري کول غواړي خپل اسناد د ملي امنیت شورا ته وسپاري.
حیات ټاکل شوی د موضوع به وڅیړي. هر لوری چې ملامت هغه سره به قانوني چلند کوي. د لری کولو موضوع هم که کوم اسناد در سره وي، شواهد در سره وي، هغه د امنیت شورا ته ورکړي. د امنیت شورا به په ګډه په دې اړه تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د وکیلانو هر اقدام باید د قانون پر رڼا کې وي او دوی باید امنیتي ځواکونو سره د قانون د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوس انتقاد کوي چې د جرګې یو شمېر غړي هم قانون ته چندان غاړه نه کوي.
در اینجا به جای کی برای تطبیق قانون
دی ویدل ته د دې پر ځای چې د قانون د پلي کېدلو د قانون څخه د څارنه او قانون ته د درناوي په خاطر جلسه ونیول شي. جلسې نیولې چې ولې قانون تطبیقيږي، ولې زموږ د تور خيخو موټر پلټل کیږي، ولې عسكر د جرأت کوي چې لمغو پختي کومه وسله چې لیکدوي کارت لري کنه. مخکې تر دې هم په زلونو د امنیتي ځواکونو او د ولسی جرګې د غړو ترمن د شخړو پاړه راپورونه ورکل شوې دي. ان په زینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د ولسی جرګې د غړو د ساتونکو لخوا وهل شوی هم دي چې د امنیتي چارواکو او خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اورید. افغانستان لوی سرنوالي وای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر پټړو دوی ته کوم دوسیه نه درسیدلې. د تیری پنځم به پرز د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي مشر د انتخاباتي جرایم په تور لوی سرنوالي ته معرفي کړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دې موضوع انتقاد کړی او وایي چې دا کمیسیون د دې صلاحيت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې صلاحيت نه لري. په دې اړه ناجیه صافي تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتي ټکنالوژۍ مشر د انتخاباتي جرایمو په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړی، خو د نوموړي دوسیه تر اوسه پورې لوی سرنوالۍ ته نه ده رسیدلې. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه له دوی سره سند دي شریک شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټینګار سره ویلي چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفتر د صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون یو ویانده شیما علم سروش:
صلاحیت دفتر ولایت
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولۍ ته وروپیژني او په اړه تصمیم ونیسي. خغلی پناهي پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. مخکې تر دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستاني ازادي رادیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړه د دوی چارې لخند سره مخ کړي. اغلی علم د پریکړه عجولانه او بسنجشه بللې ده. محمد کبیر پناهي د انتخاباتو په ورځ د رای ورکون کو پولیس او بایومیټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل د پنځم په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون لخوا سرنولې تور معرفي شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال ویاند زرمینا کاکړ وای د انتخاباتو د قانون پر بنسټ هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم تر سره کړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
هغه کولای شي چې خپل وضعیت ورکړي لوی سرنولې کې، ځکه چې د کابل خلک ډېرې زیات شکایت د امدې کابل او چې دوی د نا محروم شوی و د بایومټریک لامل او د رای دهندگان د فهرست لامل نو د امده لپاره دوی لوی سلام علی ته مونږ مرسته کړی دي، ځکه چې باید دوی وضاحت وکړي چې کومې ماده پاساس یا ولې د کابل خلک له رای نه محروم شوی دي؟
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وای انتخاباتي کمیسیونونه باید دا شان مسایلو کې تر پریکړو د مخه سره تفاهم او سلامشورې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید
یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوانه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بلغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په وشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو ادعاوې شوې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی به ټول انتخاباتي شکایتونه په دقیق او بې پرې ډول وڅېړي.
دوستانو د موضوع په اړه خو مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویل دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د مشر په تړاو دوسیه نه ده رسیدلې. بلخوا د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د وروستۍ لانجې په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي د مشر تر پیژندلو دمخه دا موضوع د غوی سره مطرح کړی وای. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړي په ګرځبه یې وره.
بیره شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیا او شل تخنیکی اړخ نه څنګه د لسل عمل نه خلکو ته رامنځته شوې ده د پوښتنې وړ ده، او بیا د باندې باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در سوی چې د شکایت کمیسیون د آی ټی مسول دلته مسول ګنړی او غیر سرمونتی معرفي کړی. په کار دا و چې شکایت کمیسیون دا موضوع رسمي ډول باندې انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وای چې وګوي څنګه په کوم ځکه لیداله، آیا په دې کې شخص مسول ده، په دې کې یو ډله مسول ده، کومه بل څه موجود و چې لږ وضاحت کړم څه وي وای. بلغه بیا شکایت کمیسیون په دې یو څه وضاحت سره خپل پریکړه کړی و. دلته لږه صفر کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي، یو څېړنه سوی وي د کمیسیون لخوانه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي. بلغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپله پرېکړه کړې وي.
ښاغلی رشید، چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږۍ کارندوی کوي چې مثلا نه همغږي کې موجوده وي، مثلا دوی سره ناست وي په دې موضوع باندې خبرې کړې وي، شاید اوس د حتی نوې را رسېدلی چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بېل شکه ما مخ یادونه وکړه چې دا یو مسلکي پلټن تجارت لوده او دا په هغه وخت کې شونې وه چې دوی په افهام متفهم کې سره واضح رول درلودی. نو دا ما یادونه کړ چې دا یو فکر کوم چې ډېر لوړ دی اوسو او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپل کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي، خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي، بعد هغه سروانۍ ته د کسانو معرفي شوي وایي.
ستاسو موندنې څخه یا دغه ستونزه تر دې حده پرې جدي و چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي؟
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایتو چې سبسوي دی د لست او همدارنګه د بایومیټریک دستګاه په اړه باندې دي. نو دا د پښتنې وړ وو، اما د فرد معرفي کول سروالۍ ته د حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی خلونه معلوم شي وای کوم څه تخلفات پونه باندې وو، او کورس به بجرمی بحث پیدا شوی هغه باید څارونې معرفي شي وای چې دته واقعا جرم پکې شوی او دغه جرمی عمل باید څارونې لخوانه وسړ شي ته تحقیق باندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنیو یو د اف ام پر سلاش شری پنځه صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورزو یو امنیتي موضوع ته په کندوز ولایت کې د کندوز امنیتي چارواکي له طالبانو څخه د ارچی ولسوالۍ د بیرتنیولو خبر ورکوي. دغه ولسوالۍ طالبانو یو میاشت مخنی ولې و د پامیر 211 قلوردو چارواکي وایي چې تر دوه ورځنیو عملیاتو وروسته د ولسوالۍ تیر شپه بیرتنی ولا. اجمل آریان راپور کوي.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري نیول شوې ده. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 211 قلوردو چارواکي د کندوز د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د نوموړي قلوردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډ ځواکونو د شیرچی ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او په نتیجه کې وتوانېدل چې تېره شپه دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي.
ولسوالۍ دشت ارچی فعلاً تحت حاکمیت دولتي قرار درلوده.
د شرچی ولسوالۍ اوس مهال د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او په کلیدي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او په دې عملیات کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم دوام لري. ښاغلی جمال زیاتوي چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې جریان ولري تر څو چې یاده شوې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شوې نه وي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د افغان ځواکونو لخوا د شیرچی ولسوالۍ د نیولو خبر تاییدوي او دغه راز د امنیتي او دفاعي ارګانونو پر چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شوو سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي تر څو بیا ځلې په سیمه کې وسلوال طالبان خپل فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله دا منطقې ونیولې دلته د غټ غټ بېزونه واسئ تحقیقات دې وکړي د زر قطې دې راولې ځای دې کې بیا کولای شي چې د کندوز خلکې او د تخار خلکې د دغه بدبختۍ نه نجات پیدا کړي. دغه علاقه نه چې دوی یو پرې پوستې نیسي یا کومه ولسوالۍ بېرته خوشې کوي زما په شخصي نظر باندې دا کوم فایده نه لري.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شیرچی ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ډیرو ناامنو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او دغه راز نوموړې ولسوالۍ د کندوز له اختاش، کالبات او امام صاحب ولسوالۍ سره او د تخار له بهارک او خوجغار ولسوالۍ سره پوله لري او د کندوز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
ورزو بیا هم یو بل شمالي ولایت بلخ ته د کندهار ځوانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې ملي حرکت غړو چې بلخ ولایت ته تللي دي د دې ولایت د مدني فعالانو سره یو ځای له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پام وساتي او اوربندي وکړي. دوی نن په مزار شریف کې په یو اعتراضي غونډه کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره دی په افغانستان یا یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمینه برابر کړي. مجیب رحمان حبیب زی د غونډې ته ورغلی و پورې راستولې.
د قندهار او بلخ مدني فعالانو په مزار شریف کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبه په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس پس شي. هغوی په دې اړه یو شپک مدعیس حکم لیک هم صادر کړ چې په یو برخه کې داسې راغلی:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغانی خبرو په تر سره کېدو ټینګار کوي.
داسې دستور د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نورو بهرني هیوادو ته ځي او هلته رسول مذاکرات کوي.
دوربند تر سره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ټپه درېدل، د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول، په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو تر سره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله، د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه، د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړلیک اساسي غوښتنې برابروي، چې معترضان یې د دولت او طالب استوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، آزادي رادیو، مزار شریف.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې نړیواله ټولنه نه یوازې له افغان حکومت سره تر سره سوی هوکړه عملي کړي، بلکې د کډوالو د کډوالۍ نړیوال قوانین هم مراعات کړي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې په زور له اروپای هیوادونو راایستل شوي په دې اړه شکایتونه لري. امید ظاهر مال راپور کوي.
حکیم د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. هغه تازه له ترکیې په زور افغانستان ته راستول شوی او اوس کابل ښار کې د موټر مینځلو کاروبار کوي. دی وایي نږدې نه میاشتې وړاندې په ډیرو هیلو د ایران له لارې اروپا ته روان شو، خو په خبره یې دا هیله هیله پاتې شوه. حکیم ازادي راډیو ته د خپل سفر کیسه کوي او وایي له یوې میاشتې په زیاته موده کې له قاچاقي لارو ځان ترکیې ته ورسوه، وهل ډبول ولګتن دا ټولې ناخوالې وزغملي څو یو آرام ژوند پیل کړي. نوموړی زیاتوي ترکیه کې شپږ میاشتې له پولیسو پټ په کار پسې وګرځېد، خو کله چې کار پیدا کړ او نږدې میاشتې پکې تېره کړه، پولیسو ونیو، هر څه یې ترې واخیستل او په زور یې بیرته افغانستان ته راستون کړ.
نوی له ژبې سره بلد شوی وم او کار مې پیدا کړی و چې پولیسو ونیولم. پیسې او نور ټول وسایل مې هلته پاتې شول او په زور یې افغانستان ته راواستولم.
د حکیم له قوله په ترکیه کې ډیری افغان کډوال له افغان حکومت ګیله لري او وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو کډوالو پوښتنه وکړي. د زیاتوي سره له دې چې د افغانستان حکومت له دې ټولو هیوادونو سره د کډوالۍ اړوند هوکړې لري، خو بیا هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ظلم کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ګاونډیو هیوادونو سربیره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي، خو زیاتوي دوی د همدې ستونزو د حل لپاره له اروپایي ټولنې سربیره له یو شمېر نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو سره هوکړې لاسلیک کړي دي. د دې وزارت یو ویان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړو مخې باید نه یوازې دا چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وشي، بلکې په زور د هغوی دراوستو شرایط هم پکې واضح شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست منیچ په دې ولایت کې کاري قوه ډیره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نسی موندلی. روح الله انوري راپور کوي.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوې ما، خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او ځمانو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بیته بینوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګاره ګرځي. سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی وایي
خو دوه کارم کیږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډیرو سختو شرایطو کې درسونه ویلی دي او ډیر کوشش میکله او هڅه میکله دي او ډیر کوشش میکله خو به کوي چې وظیفه شرایط نه ملوي. موږ غریب خلک یو وظیفه روپۍ منشته او واسطو له کامیابیږي او څوک پیسې ولري.
دوه کال کیږي تقریبا چې د پانتون نه فارغ شوی ما، کم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې وظیفه واخلو ځانته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوستې ځوانان بیکاره دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانانو ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړي.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږکال یو سلو شل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنه لاندې دي. دیرش خويندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوختې دي، مصروف دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بازي خويندې.
یو شمیر کسان به وای په هیواد کې رواني جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګه چونې ته زړه خنه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
دوستانو د کونړ د بیروزګار ځوانانو په اړه راپور خو مو اورېدی. په دې هیله چې زموږ د ازادي راډیو خبرونې مو تر پای را سره اورېدلې وي، که چیرې غواړئ بیا یې هم په تکرار ډول واورئ د ازادي راډیو ویبسایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او زموږ خبرونې لا هم پاته دي، البته نیم ساعته دری مجله پاته ده. فرشته جان نگاهی درته وړاندې کوي. ښه راغلی فرشته.
تشکر فریبا جان، شما خسته